شنبه د مرغومی اتمه د دسمبر 9 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. دا خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خپرې شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو 2 اونیو کې د طالبانو د 1500 جګپوري قمندانانو د وژلو ادعا کوي او وایي هر هغه څوک چې د سولې د لارې خنډ وي هغه به له منځه وړو. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان وایي ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري. په بدخشان کې یو شمېر امنیتي ځواکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب له طالبانو څخه خوشي شوي او په مصر کې پر ګرځندویانو چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحد وبخشي د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویاند وی ولسمشر ډونالد ترامپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستان سرتیری وباسي. تیره اونۍ داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا متحده ایالاتونه به له افغانستانه خپل وزر سرتیری بهر کړي. پر دې پریکړې پر ولسمشر ترامپ د امریکا دننه ډېر انتقادونه وشول. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ګارت مارکویس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دی ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون ته امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. متحده ایالاتونه د اوس لپاره په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشۍ پرون د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې پراخ عملیات وکړل. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. شاغلی خوږیاني وویل د غنیخیلو ولسوالۍ هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې وي تصفیه شوي او دا مهال پکې ولسي پاسون کوونکي ځای پر ځای شوي دي.
د دې عملیاتو په ترڅ کې دوه سیمې چې یو هم غنیخیلو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د زار لپاره د ولسوالۍ په نوم نومولې وه او همدارنګه یو بله سیمه د بابس په نوم نومولې وه. دا هم نن د دوی د شپه پاکه شوه.
د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه چې په حصارک او نازیانو ولسوالیو کې هم د دولت ضد وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات روان دي. دولت ضد وسلوالو تر اوسه پورې د غنیخیلو او د ننګرهار د نورو سیمو د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخابرو په منځګړیتوب خوشي شول. طالبانو پرې ورستوي کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل و ارتباطي کس په واسطه یو شمېر سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان جاوید بدخشي په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل نه لس کسان چې نیول شوي وو له خوشي کېدو وروسته تېر ماښام ارغنج خوا ولسوالۍ ته ورسېدل. که څه هم طالبانو غوښتل چې دا سرتیري له دولت سره تبادله کړي خو حکومت ونه منله او دا کسان د قومي مشرانو په منځګړیتوب آزاد شول. د بدخشان ولایت درې ولسوالۍ یومګان، وردوج او درای خشک دا مهال د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لارغونو احرامونو ته نږدې د بهرنیو سیلانیانو پورې بس چاودنه شوې ده چې 2 کسان یې وژلي او 10 نور یې ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم 10 تنه د دغه هیواد وګړي دي. پولیسو ویلي دي چې د دې چاودنې په اړه پلټنې پیل شوې دي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو 4 کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سعودي د حکومت دا بیان د هغه څه وضاحت بلل کېږي چې منتقدانو د بحران د وخت مدیریت بللی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د پنجشنبې په ورځ د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د کابینه یو شمېر مهم غړي له دندو لرې او نوي څېرې وګمارلې. کارپوهان وایي سعودي په مهمو حکومتي پوستونو د نویو کسانو په ګمارلو سره هڅه کوي هغه زیان او ضربه کمه کړي چې د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو قضیې د دې هیواد حکومت ته ورکړې ده. جمال خاشقجي د تیر اکتوبر میاشت په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي په کنسولګرۍ کې ووژل شو. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمیل المنځه وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. پولیسو د مظاهرچانو د مخنیوي لپاره چې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کې راوتلي وو، وشکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د سودان په مرکز او یو شمېر نورو ښارونو کې له نږدې دوو اونیو راهیسې زرګونو کسانو مظاهرې پیل کړې دي. او وروستی خبر دا چې د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازی انجلیا جولی وای کېدی شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. له بی بی سي نړیوالې راډیو سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه، د اوسکار جایزې ګټونکې انجلیا جولی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سیاست ته به مخه کړي او کنه وویل، هر چیرته چې دې ته اړتیا وي هلته به کار وکړي. درې څلوېښت کلنې جولی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په جګړه ځپلو سیمو کې د کډوالو او د ښځو د حقونو لپاره لا نور کار وکړي. انجلیا جولی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د استازي په توګه افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ ته سفرونه کړي او د کډوالو ستونزې له نږدې لیدلې دي. دا ساده رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. افغان حکومت د طالبانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای علت یې دا دی چې دا خلک سولې ته مجبور شي.
کسایی که به صلح اجر نمیشه اونا هم باید اونا زیر فشار بیاریم تا یا به صلح بپیونده و یا از بین برده شه.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په پېښور کې د افغانستان د سولې په اړه او د افغانستان او پاکستان د ترینګل یو اړیکو په ارتباط غونډه وشوه.
2014 کې دا تجارت 15 بلین ډالر و، اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر ته رسیدلې ده. صرف
په نړیوالو چاپی خبرونو کې د افغانستان قضیه ته د هند د اندېښنې په اړه اورېدل شي. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یوې میرمنې سره غږېدلی و چې وایي پر ماشومانو مې تعلیم وکړ او اوس مې ژوند ډېر ښه سوی.
چې دا بچیان مې شول مینه زه یو اولاد بې تحصیل نه پرېږدم چې خپله مې نه دی ویلی باید چې د اولاد مې ورس. اوس مې شکر یوه لور مې هغه د په برقي تذکیرو کې ده، یوه مې په ستره محکمه کې ده، زوی مې په مالیاتو کې ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دریو ځانګړیو هدفونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د هوایي ځواک مشر وایي په تیرو څو اونیو کې د طالبانو او داعش یو شمېر مهم مشران له منځه وړي دي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی چې ټاکل شوې پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یوه بله غونډه هم وشي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د دفاع د وزارت ویان غفور احمد جاوید وای د طالبانو او داعش ډلې پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده او د وسلوالو ګڼ شمېر مشران او جنګیالي پکې لمن زوړل شوي دي. غفور احمد جاوید بیګا شپه ازادي راډیو ته وویل د تهاجمي عملیاتو د زیاتولو درې هدفونه دي.
چند مسائل بود، یکی که ما رقم تلفات نیروی امنیتی و دفاعی خود کاهش بدیم.
دیوی تو مسئله دی، لمره دا چی دخپلو امنیتی او دفاعی زواکونو مرگ جوب لرا کم کرو. دو هم جگره حق زیت یو سو چیر تا چی دو وسلوالو رهبری، همغگی او مالی سرچینی دی چی لمن زیودل شی. او دریم دا چی پر مشرانوی چی مزاحمت کمی فشار روڑو چی یا لسول سر یو زیشی او یا لمن زیودل شی.
اونا زیر فشار بیاریم تا یا به صلح بپیونده و یا از بین برده شد.
خاغلی جاوید ویل افغان ځواکونو په تیره و نیمه میاشت که ده طالبانو 15 مهم قمندانان او د داعش د غړو په ګډون سلګونه وسلوال وژلي دي. په همدې حال کې د افغان هوایي ځواک مشر وایي د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې په روانو تهاجمي بریدونو کې هوایي ځواک مهم رول لوبولی دی. جنرال محمد شعیب تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو اونیو راهیسې د وسلوالو پر ضد سلګونه هوایي بریدونه کړي چې د وسلوالو ګڼ شمېر مهم قمندانان او غړي پکې له منځه تللي دي. جنرال شعیب وایي افغان هوایي ځواک اکثره عملیات په یوازې سر کوي او د اړتیا پر وخت ورسره نړیوال ځواکونه همکاري کوي.
اکثرت عملات ما کلش مستقلانه ده، حالات خاصی که ضرورت باشه ما از اونا درخواست میکنیم و اونا ما را در عملات ما را حمایت میکنن. حتما مانگی چون طبق داری ملی نظامی ما کنگست نماینده از اونا هم موجود هستن.
ده هوای زواک ما شروعی هر کل چی دویتا ارتیا پیدا کی گی لمزکنه و سرتیرو سر ده همکاری لپاره ده کشفی اطلاعات و لمخه ده ورزی او هم ده شپی عملیات کوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایی او مزکنیو بریدونو کې د دې ډلې د مشرانو او مهم غړو د وشل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې د مزکنیو او هوایی تهاجمي بریدونو د زیاتوالي خبره کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې پراخې ډیپلوماتیکې هڅې هم دوام لري. په دې لړ کې ټاکل شوې ده چې پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د پروسې په ارتباط یو بل غونډه هم جوړ شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت دې ته اندېښنه وښوده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستانه نیمایي امریکایي سرتیري وباسي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان د افغانستان په پوځي ماموریت کې شکیل یو شمېر نور هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. د جرمني یو جګپوړي متقاعد جنرال ویلي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي جرمني هم باید خپل ځواکونه وباسي. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د یو شمیر امریکایي سرتیرو له وتلو سره به د دوی ټولې هڅې پر دې متمرکزې وي چې له افغانستانه بیا بریتانیا ته خطر پیښ نه شي. جرمی هند دغه څرګندونې د بی بی سي له څلورم چینل راډیو سره په مرکه کې وکړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه به پیښ شي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي وویل له ټولو امکاناتو څخه په استفادې به هڅه وکړو چې دا مسله یقیني شي چې د بریتانیا واټونه خوندي شي. هند زیاته کړه دا بریتانیا او هم د افغانستان په امنیت پورې تړلې مسله ده. بریتانیا د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې امریکا او روس ته په افغانستان کې ډیر سرتیری درلودل او ډیرې هم د افغانستان په تر ټولو ناامنه هلمند ولایت کې دی. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې اوس د بریتانیا 1000 سرتیری شامل دي. تر اوسه 453 بریتانوي سرتیری په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکایي چارواکو په حواله راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ شفاهي توګه له افغانستانه د 1000 امریکایي سرتیرو د وتلو امر کړی خو تر اوسه پنټاګون په دې اړه رسمي اعلان نه دی کړی. په افغانستان کې په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیری دیره دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر 2 ورځې مخکې ویلي وو چې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر نه دی ترلاسه کړی. په عین حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال جوزف ډنفورد روانه اونۍ د کرسمس د جشن په مناسبت افغانستان ته په وروستي سفر کې چې کابل ته نږدې په یوه پوځي اډه کې له امریکایي سرتیرو سره وکتل وویل چې په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت په همدې بڼه دوام وکړي. هغه سرتیرو ته په وینا کې وویل چې شاوخوا مو ډیر ګونګوسای روان دی خو تاسو نن ورځ هغه ماموریت لرئ چې پرون مو درلود. جوزف ډنفورد امریکایي سرتیرو ته ډاډ ورکړ چې هر بدلون کې راځي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان سکاټ میلر به لومړی کس وي چې پرې خبرېږي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان د افغانستان په پوځي ماموریت کې ښکېل یو شمېر نور هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. جرمني چې په اوس وخت کې امریکا وروسته په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ټولو ډیر سرتیری لري او شمېر 1300 تنو ته رسیږي هم د امریکا دغه پلان ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني رسنیو د دې هیواد د یو جګپوړي متقاعد جنرال هیرالد کویات په حواله ویلي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي جرمني هم باید خپل ځواکونه وباسي. هغه ویلي چې که د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ځواکونه کم کړي د دې دلیل نشته چې جرمني دې په دې هیواد کې پوځي ماموریت دوام ورکړي. کایا چې له 2000 نه تر 2003 کال پورې د جرمني د پوځ سر مفتش وو د جرمني تاګ شپیګل ورسپانې ته د پنشنبې په ورځ ویلي وو چې د شک ځای نه پاتې کیږي چې په افغانستان کې د جرمني پوځیانو خوندیتوب او ملاتړ تضمین نشي دوی دې هلته پوځي حضور ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د بریتانیا د حکومت او د جرمني د یو پخواني پوځي چارواکي د اندېښنو په اړه واورېدل. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ګارت مارکویس په یو تازه بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د امریکا دفاع وزارت ته امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وګو بجې او 15 دقیقې نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. صالح محمد صالح دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنې کې تر دې سرلیک لاندې چې هندستان په افغانستان کې له یو نوي واقعیت سره مخامخ دی یو مطلب خبر کړی دی. د مطلب د لیکوال په باور له افغانستانه د نیمایي برخې امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه به شي د هند لپاره جدي عواقب ولري. په دې وروستیو کې ټرمپ خپل دفاع وزیر ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د شاوخوا 1000 امریکایي سرتیرو د وتلو پلان ترتیب کړي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د طالبانو د نفوذ پراخوالی شي د کشمیر په ناکراره سیمه کې هم پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز وکړي. په افغانستان کې د هندوستان د قونسلګریو امن بل اندېښنه ده چې د لیکنې لیکوال رابرسیره کړې ده. د لیکنې په دوام راغلي باید انتظار پاتې سو او وګورو چې نوې ډیلی د ولسمشر ټرمپ په پالیسۍ کې دغه بدلون ته څه ځواب وایي. خو لیکوال په یو عمومي نتیجه اخیستنه کې ویلي په اصل کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه تصمیم نیول کیږي هندوستان نسي کولای په دې برخه کې بې تفاوت پاتې سي. واشنگتن اگزامینر ورسپانی هم له افغانستانه د 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د مقالې لیکوال استدلال کړی چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا متحد ایالتونه باید په افغانستان کې هم ورته اقدام وکړي. د لیکنې په دوام لیکوال پوښتنه کړې چې د میلیاردونو ډالرو مصارفو او د امریکا د لسګونو سرتیرو قربانیو په افغانستان کې د امریکا لپاره څه نتیجه په لاس ورکړې ده. لیکوال د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په حواله د پښتنې ته ځواب ویل چې دغه لګښتونه او قرباني د امریکا لپاره لږه لاسترونه لري. د واشنگتن اگزامینر ورسپانې د مطلب لیکوال بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې تر ولس کلن حضور وروسته اوس د دې وخت راغلی چې امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستنې سي، ځکه د لیکوال په باور ناوخت ستنېدل تر نه ستنېدلو بهتره دي. لدې سره سره په افغانستان کې د امریکا قومندانانو ویلي لای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استولو په اړه دستور نه دی ترلاسه کړی. په وروستیو کې په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي که د امریکا ځینې پوځیان له افغانستانه و هم ځي دوی به بیا هم د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ وي.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې یعنی تر ونیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو. خو اوس په پېښور ته مخکو، د پېښور پانتون په پیوټا حال کې تیر ورځ د پاک افغان امن کانفرنس نوی غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکرټر میا افتخار حسین وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پر روانه غونډه کې د افغانستان د حکومت ته شاملولو او د طالبانو سره د هغوی د کښېنولو لپاره هم هڅه پکار ده. دغه کانفرنس کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په حکومتي، تجارتي، اقتصادي او تعلیمي برخو کې د اړیکو په شکولو ټینګار وشو. نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال غلام غوث په دې راپور کې راکوي.
د پاک افغان امن کانفرنس د سرخط لاندې د غونډه په پېښور پوهنتون کې ترسره شوه چې پکې د پوهنتونونو پوهانو او سیاستوالانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په امنیتی، تعلیمی، تجارتی او اقتصادي برخو کې په ښه اړیکو راجوړولو ټینګار وکړو. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سکرتر میا افتخار حسین مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د اماراتو د مذاکراتو وروسته اوس هڅه پکار ده چې طالبان د مذاکراتو په روانه غونډه کې د افغان حکومت سره هم وویني.
نو دا ټرمپ چې دې ته خبره کړې ده نو دې داسې لیټ نه اخلي چې ګورو زموږ په شرایطو ته درخواست کوي، مینت کوي. دا د اغې د ترټ یو نوې طریقه ده چې دا د ډو مور یو بل خبره ده چې بای زوې مذاکرات نو توسه سړی ماته کینو او سړی وته کینول. نو کنن پاکستان په دې کې دا کردار ادا کوي او امن طرف ته راغونډي نو دا د خوشاله خبره ده او مونږ خوشاله یو چې پاکستان، افغانستان او خاص کر افغانستان حکومت په دې کې شاملېدل پکار دي، ځکه چې د تیر مذاکراتو کې شامل نو. نو کاغنی نو بیا به مشکلات سی واکېږي.
د باچا خان تعلیمي فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکو ښه کولو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي.
2014 کې دا تجارت 15 بلین ډالر وو د یو بل خلاف د بد اعتمادۍ د فضا سره او د پولو بندو سره اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر تر رسیدلې ده صرف او دې سره د دوړ ملکونو ولسونه د بیروزګاری ښکار شوې دي چې مهم قوتونه غیر چاپیر چې سمره دي په دې وطنونو کې یعنی دې سیمه کې د تجارتی او اقتصادي اړیکو د مضبوطولو لپاره اقدامات وچت کی دا دغی په فائدہ کې مده د دې هیوادونو فائدہ کې مده
پوهان ډاکټر ناصر جمال خټک وویل چې د یو کلتور یوې جبې او ځینی نورو مشترکاتو په بنیاد دواړو خواو ته د یو بل سره مینا محبت پکار دی
لکه په خاوره په ځمکه په جبا په کلتور سره شریک ته امیزان دی آج سو کوم دی بجای دی چې موږ دې ته ګورو چې رب کم کم شینو وجنه ز د بلنا مختلف هم چې کله هم مشترک شونه د قتل شروع کړل مینا بزیاتی ګامن بزیاتی
په غونډه کې ګډون کوونکو سوتنو افغان محصلینو مشال ریډیو ته وویل
زمانوم امنه حیدری دی د افغانستان د کابل ولایت څخه راغلی په دې کانفرنس کې ګډون کوم زما په نظر د دغه رقم غونډو جوړولو کانفرنسونو جوړولو د دغه ستګ راتګ او د دې پرکم باندې ارتباط اوري کې زما په نظر ډیره مثبته تاثیر لري
نو مې رحم جان رحمید زاد افغانستان پکتیا ولایت تعلق لري مودل د پیښور پانتون کې رابط بینالمللي کې درس وایم او اختلافات نه دي دا ته مې مس پرسپشن وایي خدای دې وکړي چې پاینده کې همدغه سي پروګرامونه په افغانستان کې جوړ کړل شي او هغه استادان دلته راشي او دغه استادان هڅه لر شي هغه معلومات چې د دوی ترمنځ د ریسرچ په توګه باندې جوړ شوی دي یو بل سره شیر کړي او خلک ته مستفید شي
د ونډې په پای کې د ټولو پوهانو نظرونه په یو راپور کې راوند کړي شو او د دا رقم ونډو په جاری ساتلو باندې ټینګار وکړي شو
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ترکیه د سوری په شمال کې منبج شارته د دې هوا د حکومتي ځواکونو د داخلو په وړاندې توند عکس العمل شو دلې دی د سوری د بشري حقوقو ډلې ویلې دي چې پرون شاوخوا 300 حکومتي سرتیری منبج ته ورسیدل روسیا بیا وایي په منبج کې به د سوری د پوز موجودیت ګټور ثابت شي رضوان مراد په دې اړه د لویدي ځواکونو په استناد راپور لري
ترکیه د سوریه منبیج خارته د حکومتي ځواکونو داخلي دل وغندل او روسیه بیا دا تحول ستایل ده د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان پرونویل د سوریه کوردان د حق نه لري چې د دې هواد له حکومت څخه ملاتړ وغوړي ترکیه د سوریه د کورد وسلوالو ډله یو تروریستي سازمان بولی او ولسمشر اردوغان په روانه میاشت کې غواخ کړو چې د سوریه په شمال کې به د کورد وسلوالو پر ضد پراخ پوزي عملیات وکړي د روسیې حکومت بیا په منبیج ښار کې د سوریې د حکومتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل مثبت تحول بللی دی د کرملین وایي دیمیتری پیسکوف پرون په یو بیان کې ویل چې په منبیج کې د سوریې د حکومتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل به د سیمې په باثباته کېدو کې مرسته وکړي د سوریې کورد وسلوالو د سوریې له حکومت نه وغوښتل چې د ترکیې د پوز د ګواښونو پر وړاندې له دوی ملاتړ وکړي او منبیج ښار ته خپل ځواکونه ولیږي کوردانو د غوښتنه له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو تر اعلان وروسته کړی ده د کوردانو وی پی جی وسلواله ډلې تر دې مخکې په فرانسې همغه کړو چې د امریکایي ځواکونو تر وټلو وروسته د په سوریه کې خپل پوزي حضور پراخ کړي د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د رواني دسمبر میاشت په 19 نیټه اعلان وکړ چې له سوریه څخه ټول امریکایي سرتیري وباسي په امریکا او بهر نړۍ کې د واشنگتن متحدانو د ولسمشر ترامپ پر دې پریکړه انتقادونه وکړل او خبرداري ورکړ چې دا ګام په سوریه کې ایران او روسیه ته بری ورکړي ایران او روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد له حکومت ناتړ کوي او ترکیه بیا د هغو وسلوالو په لوي کوي چې د اسد د رژیم پر ضد جنګيږي په همدې حال کې د سوریه د بشري حقوقو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي دي چې د سوریه شاوخوا 300 سرتیری منبیج ته داخل شوی دي خو د دې لپاره چې له هم د غلطه امریکایي او فرانسوي ځواکونه موجود دي د سوریه عسكر د خار مرکز ته نه دي داخل شوی
لاند خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویان وی ولسمشر ډانلډ ترامپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستانه سرتیر وباسي افغان امنیتي ځواکونو د ملي وردو په مشي پروند د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیصابات له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پروند د قومي مخابرو په منځګړیتوب خوشې شول د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهراماتو ته نږدې د بهرنیو سیلانیانو پورې بس چاودنه وشوه چې دوه کسان یې وژلي او لس نورې ژوبل کړي دي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو څلورو کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمعې له لمانځه وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. او د هالیوډ فلمي ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو استازي انجیلا جولي وایي کېدی شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی اس ایم ایسونه لولو، خو مخکې تر دې چې اس ایم ایسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا ژوند رنگونه
نوم دې راته وایا
زه یو امور یم. ما زه چې واده شوم کنه د ما پلارګان ما خپل پلار اصل نه خوښېد چې لور درس وایي یا تحصیل وکړي یا څه کنه. موږ کې غیرت دی، موږ څنګه د بجلکی درس. زه چې بیا واده شوم چې د بچیان مشول ما نه زه یو اولاد به تحصیل نه پرېږدم چې خپل مې نه دی ویلای باید چې د اولاد مې ورس. اوس مې شکر یو لور مې غدا په برقی تذکیرو کې ده، یو مې په ستره محکمه کې ده، زوی مې په مالیات کې ده. د خدای راضی یم شکر چې اولاد مې تحصیل کرده دی.
تاسو ولې درس نه ویلای؟ ول پلار ته نه ویل چې غواړی
خود داسې و چې د موږ وطن کې رواج نه و.
چیرته اوسېدی؟
پلار مې چې وویل چې نه موږ خو په ښځو تحصیل نه کوو، درس نه وایو، کنه د موږ غیرت دی، د موږ ناموس دی. کنه نیکه مې خپل لوران اچولې وې، د ما خالګانې ټول درس ویلې. زه اول سم کې اچولم، بیا یې وایستلم خپل تره مې. اوس د هغه تره مې خپله ښځه معلومه ده، لور یې معلومه ده، مګر موږ یې نه پرېښودلو. اوس چې ورته وایم چې تاسو ولې بیا وخت موږ نه پوهېدلو ټول شیان.
څومره دې خپله غوښتل چې درس ووایې؟ څومره دې هیلې په زړه کې؟
ډېرې ډېرې. ما خان